درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته هم له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په داسې حال کې چې ویل کېږي طالبان او امریکایان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، ځینې کتونکي شک لري. دوی وایي چې شاید دا موافقه ونه شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرح چې په کې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ روانې دي او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبري وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي هر طرح چې پکښې اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مطرح سي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوربند د تلپاتې او عزتمنې سولې یوازینۍ لاره ده. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اسوسییټډ پرېس او فرانس پرېس خبري اژانسونو پرون د طالبانو له قوله یو راپور ورکړ چې دې ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته اوربند په اړه وړاندې سپارلې دي. د طالبانو ځینې چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې له اوو څخه تر لسو ورځو پورې د اوربند وړاندیز یې زلمي خلیلزاد ته د تېرې چهارشنبې په ورځ سپارلې دی. تر دې مخکې یو شمېر طالب سرچینو ویلي وو چې دې ډلې توافق کړی چې اووه ورځې تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په رسمي توګه د اوربند یا تاوتریخوالی کمولو په برخه کې رسنیو ته څه نه دي ویلي. خلیلزاد هم تر اوسه نه دي تایید کړی چې دا ډول یو وړاندیز یې ترلاسه کړی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټول وړاندیزونه رد کړي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر یو ټویټ کې ولیکل چې د دې ډلې استازو پرون مازیګر د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره د سولې د توافق لیک د لاسلیک کولو او اړوندو مراسمو په اړه خبرې وکړې او د دواړو لوریو خبرې دوام لري. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوالې سیالۍ دوام لري. دواړو ټیمونو نن 12 نیمه بجې په جنوبی افریقا کې لوبه پیل کړل. جنوبی افریقا ته یو سل نه وشت هدف یې ټاکلې چې د افغانستان یو لوبغاړی سوځیدلې دی او اویا منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. فرید هوتک د افغانستان د تر 19 کلونو کم عمره ټیم په اړه داسې وویل.
دغه لوبه په افغانستان د 19 کلونو د لپاره تیارې لري. فخر دی چې دغه سیالۍ پیل شي. د افغانستان د 19 کلونو لوبه د شاوخوا شپږ میاشتې راپه دي خو په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبه له خپل چمتووالي سره تللې ده او انشاءالله چې نتیجه به هم ښه وي.
د هوتک په وینا د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ ټیم د راتلونکي چهارشنبې او جمعې په ورځو د متحده عربي اماراتو او کاناډا له ټیمونو سره لوبه کوي. د جنوبی افریقا په قربتوب د 19 کلونو کم عمر کرکټ نړیوال جام سیالۍ د شپاړو هیوادونو په ګډون کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښتي چې په ایران کې د وشتل سوي الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره خپل متخصصین ونوموي. دا هیوادونه کاناډا، فرانسې، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران یاد سوي دي. د اوکراین د لوی څارنوال دفتر د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غوښتنه لیږلې چې په لندن کې د وشتل سوي الوتکې په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړه. دا خبر پاڼه په داسې حال کې ده چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل چې کاناډا، افغانستان، برتانیا، سویډن او اوکراین له تهران غواړي چې د جنوري د اتمې په غمیزه کې د وژل سوي کورنیو ته د تاوان ورکړي. دوی همداراز وغوښتل چې ایران باید خپلواک او شفاف نړیوال تحقیقات پر مخ یوسي. د اوکران یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه په تهران کې له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو څو شیبې وروسته وویشتل سوه. ایران ومنله چې دوی دا الوتکه ویشتلې ده، خو وروسته یې وویل چې دا یوه تېروتنه وه. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په 8 کلونو کې لومړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبرې وکړې. د له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. ده وویل چې لویدیځ هیوادونه دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنه‌ای زیاته کړه دی وایي یو ځواک او یو ملت دومره قدرت او روحي توان لري چې د نړۍ یو زورواکی متکبر قدرت په څپېړه ووهي. دا د الهي قدرت ښکارندوی کوي. خامنه‌ای په خپل وینا کې وویل چې د اوکراین الوتکې سقوط یو ترخه پیښه وه. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت الوتکه د جنوري په 3 نیټه 10 ورځې مخکې د امام خمینی هوایي ډګر پورته سوه، خو څو شیبې وروسته ولوېده او ټول 160 مسافر یې ووژل سول. د خبرونو پای.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د خپلو ځواکونو له استلو وروسته هم له افغانستان سره مرستې جاری وساتي. راپورونه وایي طالبانو له موقت اوربند سره موافقه کړې او د غراس طالبان او امریکایان د سولې د موافقې په لاسلیک شکی شي، خو اکبر آغا شک لري.
طالبانو د اوربند په بار باندې خپل
په اورزګان کې د لارو د بندیدو له کبله بیل وړي شوي.
هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو وړي شوي وي. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلی چې مړ شوی و.
په میدان وردګ کې هم ځینې خلک وایي د لارو د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي.
یو مریض پیښ ولاد دی، هغه نه و چې دا شپخانې سوالی وای چې ستله بس د سوار کله.
په کونړ کې له نورو سیمو څخه راغلي خلک له سیند څخه سره زر ټولوي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د لوبې وروستی حال هم درکو. دا شیبه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا لوبغاړو بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي په 109 بندو وسوځېدل. د افغانستان له لوري تر ټولو ښه باولینګ د دې ټیم لوبغاړي شفیق الله غفاری وکړ، د 6 لوبغاړي وسوځول. اوس د افغانستان لخوا د منډو شمیر 15 دی، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او 12 اوور روان دی. افغانستان تر یوې لږ زیاتو منډو ته په یو اوور کې ضرورت لري، یعنی تر 2 لږ منډو ته ضرورت لري. داسې معلومیږي چې افغانستان دا لوبه شاید په آسانی وګټي. ربشو د خبرونې خبری مطالبه ته ویل کیږي چې په قطر کې طالبانو د امریکا له مذاکراتي ټیم سره د سولې د موافقې د لاسلیک د مراسمو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه کې دي دغه خبری به څو ورځې دوام وکړي. خود ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرط اوربند دی. د دې موضوع په اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخه یو کال مذاکرات وروسته اوس طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د امریکایي لوري سره خبرې پیل شوې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د هوکړې د لاسلیک او د اړوندو مراسمو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنځ شنبې په مازیګر او د چهار شنبې په ورځ له امریکایي پلاوی سره ولیدل او ګټوري خبري ورسره وکړي. تر اوسه د دې هوکړې د لاسلیک کېدو مشخصه نیټه نه ده په ډاګه شوې او د امریکایي چارواکو لوري هم په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین دې ټویټ ته د افغان ولسمشر وایي صدیق صدیقي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. ښاغلي صدیقي ویلي هغه طرحه چې اوربند پکې د یو اصل په توګه مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا وایي چې په قطر کې لاسلیک کېدونکې هوکړه پرته له اوربند څخه معنا نه لري. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
طالبان د امریکانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بند کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري، صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بالاخره موږ دې ته مجبور کړل.
د ښاغلي وقات په خبره د اوربند په ټینګښ سره به د سولې په روانو خبرو باور نور هم زیات شي. د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 میلادي کال د ډسمبر په 14مه یو ورځ وروسته له هغې وځنډېدې چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډې د برید مسؤلیت ومانه. خو طالبانو ته نږدې کسان وایي چې طالبان اوربند د ځان لپاره یو تاوان بولي او نه غواړي په دې حساسو شرایطو کې په داسې یو مسلې سره سلا وکړي. د طالبانو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا
واقعیت باندې بلا خبره وي، ځکه چې طالبانو د اوربند په بار باندې خپل سیاسي تاوان بولي. که چېرې اوربند دوی وکړي نو زه فکر کوم چې د تاوتریخوالي د کمبود په بار باندې خبره خلاص شوې ده. دا بل د اوربند خبره چې
د طالبان لمنځه به خبر سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلې ده. اسوشیټ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکوي وایي چې طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی، خو طالبانو د اوربند په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نتایج شوي راپورونو په اساس ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال میلر قطر ته تللی. هڅه موږ په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي واشنگتن ته د سفر په مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه که له افغانستان څخه بالاخره خپل پوځیان باسي باید په دې هیواد کې شکیل پاتې شي. قریشي دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې ویل کېږي امریکا او طالبان د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انپراپور کې واورئ.
شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشي چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګری او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر بامسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي، د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسروالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگتن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی و. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی و او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندی سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړي. سویل شاین تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلې، نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ورستۍ واورو ورختونو له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو لارې بندې شوې دي او خلک په تېره بیا ناروغان له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په اروزګان کې خلک وایي چې د لارو د بندېدو له کبله قیمتونه لوړ شوي دي. له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دغه اعتراض کوونکو چې د صبر کاسه ډکه سوی او شمیرې لسګونه تر رسیدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته راغون سی و. عزت الله ګرنیوال چې په دغه ولایت کې د انصار مدني ټولنې مسول دی او نن یې د دغې لارې نظارت کړي او په یاد اعتراض کې برخه اخیستې وه، وایي نن شپږمه ورځ هم یاد لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه.
ورور موږ دغه اوس پیلم ده د زه د کندهار د لارې څخه رالم د سولې ولسي حرکت او د انصار مدني ټولنې غړي د دغې لارې د نظارت لپاره تللي وه. هلته موټران باندې هان تر دغه اندازې پورې چې دغه واورې د موټرانو تر دروازو لوړې سوي وې. یو سړی مې په خپلو سترګو ولیدلې چې مړ سوی و.
عمل غواړو.
احمد شاه ظاهری به د یاد لارین کوونکو له جملې څخه یو بل قصدی دی. وای په تیرو شپږ ورځو کې د یاد لارې پر سر و ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زموږ و ماشومان د پیلانو وس پر دغه لار باندې شیدل سوي دي. د یخ وځ د لاسه یخ وځ دي د نن پنځم د چې په لار کې به خلک باندې پاتې دي. موږ به څه وخت په دغه حالت کې قرار لرو.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که مرکزی او ولایتي اداره غږ وانوري نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمې ووهي او نور به هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
که چیرې دغه ونیسي نور د روزګان ولسونه مجبوره دي چې پر دغه ځای باندې خیمه ووهي تر هغه وخته پورې چې دغه لاره خلاصه سوې نه وي، دغه لاره جوړه سوې نه وي، دا خیمه بیا ټولوو هم نه. موږ تر هغه وخته اعتراضو ته دوام ورکوو چې دغه زموږ لار ونه رغول سي، زموږ اواز وانه اورېدل سي، در کابل او در مرکز یې ونه رسي. موږ به دغه د ولایت لار ته په وتړو کوونې کې دا کار.
د اروزګان د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې دغه لاره تړلې، خو وایي یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې ده نه د اروزګان. د یادې ادارې ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو موږ نن تېره ورځ البته خپل فایلني ریاست ته دراوالی چې ولایت کړو هغه نن په دې اړه خپل سیمه پاکه کړې ده. او کوښښ کوي چې تر هر اندازې پورې چې موږ وسو تاواني هغه خواته هم پاکه کړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت مقام او امنیت کمانډاني له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. دا یادونه ورده چې د یاد لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړې شوې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
و هم اوریدل چې په اروزګان کې د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې بیا خلک له دې شکایت لري چې د واورو د ورېدو له کبله د لارو د بندېدو په نتیجه کې ناروغان په کیلومترونو په کټونو کې تر روغتونه پورې رسوي. دوی وایي چې د یو شمېر ولسوالیو لارې بیخي بندې شوي دي او تمه لري چې د خلاصون لپاره اقدامات وشي. له میدان وردګ څخه هم شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د لارو د بندش له کبله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او زیات وخت یې ناروغان په کورونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي کله چې دغلته یو ناروغ پیدا کېږي نو د کلي ټول خلک ګاډ دي چې د هغه په لېږدولو کې مرسته وکړي. هغه کسه هم نیمه شپه وي، ځکه د دې په خبره چې د کلي او بانډو لارې او دغه راز د ولسوالۍ او مرکز میدان ښار پورې لارې د زیاتې واورې د ورښتونو له کبله تړلې دي.
اوس مریض پیښ شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه له کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو.
محمد امین چې دغه ولایت د چک ولسوالۍ اړوند د خانخیلو د کلي اوسېدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې څلور ورځې وړاندې په کلي کې یو ناروغ د لارو د بندش له کبله د سترګو په وړاندې ژوند له لاسه ورکړی.
اوس مریض پیښ شي موږ مریض نه شو بولای، اوس مریض اوس نه له کور کې یا د لاندې په کټ کې کوزي وو. په کټ کې بیرته ریس کې وو دره کولای شي چې ته لاندې سرکه موږ نه هغه نه لرو لیا چې جاغه شي واوره خوته کې اوس واوره بیخي ډېره ده. اوس هم په دا لنډو شپو کې چې دا لنډو شپو کې کېږي چې یو مریض پیښ شو ولاد دی هغه نه وه چې دا تشه په خانیر سوالی وای موږ خپل کلینیک لرو داسې وړ هغو ته هم یم را ورسه دغو نه څه ستله بس د سوار کله هغه هم په پښو په دا هغه چپارکټ کې خسته کټ کې په دوی کې وړله بس سوار کله.
شیر محمد چې هم د چک ولسوالۍ اوسېدونکي دي وایي په سیمه کې د زیاتې واورې د ورښت له کبله او د لارو د بندش له کبله تر پوزې راغلي دي. دوی وایي دغلته اوس د خوراکي او غیر خوراکي توکي بیې هم اسمان ته ختلي دي.
پوچې نارغ پیدا شي بس په کلی باندې پلاس پکرانو کې ژغ کوي چې موږ ته مریض پیښ دی بس راوځي دغه سرکان سره پاکه بیا خلک راوځي دغه سرکان پاکي وي حکومت موږ سره مرسته نه ده کړې. والله خو نه د بوټي رسرسه کېږي نه د پروډ وسوسه کېږي نه ور د وړو وسوسه کېږي. هېڅ مشکل والله ډېره سخته ده چې واورې وشي مشکل زیات وي. خو مشکل ټول د سرک د لارې بندوالی دی چې لاره بنده شي نه څه موږ ته نه رسېږي سم.
ځایي خبریال حمید الله ریحان چې هم د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخامخ دي. دی وایي نه یوازې دا چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي، بلکې د میدان ښار اړوند ارغندې سیمه کې هم د کابل کندهار لویې لاره په ساعتونو ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک هم ورته څرګندونې لري او له دولته غوښتنه کوي چې دې برخې ته دې جدي توجه وکړي.
د خپل سره فائدې امې ریاست همدارنګه نورې اړوند ادارې چې په دغه برخه کې بودیجه ترلاسه کړي دا به سره په دقیقه توګه بوري سره چې دغه لاره خوشي کړي.
هڅه مو وکړه چې د یادو خلکو روغتیایي ستونزې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره هم شریکې کړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. خود دغه ولایت د والی ویان محیب الله شریف زوی بیا دا خبرې ردوي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې دي تړلې وي او یا هم خلک دي له روغتیایي خدماتو بې برخې وي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
د روغتیایي مرکزونو د فعالیت په خاطر خو ویلی شو چې تقریبا کوم فعالیتونه چې د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې ولسونو ته ترسره کېږي اووه نوي سلنه کسان د میدان وردګ ولایت وګړي عامې روغتیا خدمتونو ته دی لاسرسی لري. ورښته واوره وریږي خو لارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. هغه کوم قراردادي شرکتونه چې دي هم د پایدامې ریاست ته دی خپل مشینري په کار اچولې لارې پرانیستې ساتلې دي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې ورښتونه سوي چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ سیند دواړو غاړو ته په لسګونو ډلې لګیا دي او د سرو زرو د پیدا کولو په لټه شګې چاڼ کوي. د ژمي یخې ورځې د سیند په غاړه او شپې په جوماتونو کې تیروي. دا کسان په هر ژمي کې د هیواد له شمالي ولایتونو لکه تخار، بدخشان او بغلان څخه دې ولایت ته راځي. د دې موضوع په اړه له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
چغوټی پسې وهي په لاس په درشي چاول چې په دریاب کې ګوهر نشته. دلته هم د کونړ د سیند پر دواړو غاړو یو شمیر کسان په اوسپنیزو چاڼونو کې شګې چاڼوي چې ترې سرزر راوباسي. دغه کسان هر کال د منی پای ته رسېدو سره له بدخشان، تخار او بغلان راځي او دلته ټوله ورځ په یخ ژمي کې د کونړ سیند له یخو اوبو شګې راباسي او په دې هیله چاڼوي چې زر ترې ترلاسه کړي او د ژوند ماته ګوډه پرې برابره کړي. د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اساق چې بیلچۍ په لاس کې نیولې او د چاڼ لپاره شګې راټولوي ازادي راډیو ته وویل:
جو آمد منطقه کنار به خاطر نمو
موږ کونړ ته د شګو د چاڼ او مینځلو د پار راغلی یو. غریبي کوو، همدا مو کاروبار دی. په افغانستان کې نور څه نشته چې پکې مصروف شو. مزدوري ده، بس کله د ورځې 200 افغانۍ وګټو او کله دا هم نه وي. پنځه پنځه تنه سره یو ځای شوي وو، ورځ د سیند پر غاړه او شپه په جوماتونو کې تیروو. نجیب الله دلته بیا راټولې شوې شګې او جغل په اوسپنیز چاڼه چولی او د سیند له یخو اوبو لوښي راډکوي او شګې پرې مینځي. وایي: دلته کار کوو، په وطن کې مو نه کوم سرک جوړیږي او نه هم د آبادۍ کوم بل کار ترسره کیږي. دلته غریبي کوو، د میاشتې 15 یا 4000 افغانۍ راته پاتې کیږي. په هغه مو چای، بوره، مالګه، غوړي او نور اړین شیان هم نه کیږي. د سرو زرو کومې زرې چې دلته راټولې کړو بیا یې تخار ته وړو. هلته زرګران پکې ښه او خراب لټوي، له موږ یې پارزان اخلي. شګې مینځونکي د منی او ژمي یخې شپې ورځې په کونړ کې د زرو په لټه کې تیروي. که څه هم د ترلاسه کړو زرو د اندازې په اړه معلومات نه ورکوي، خو له ځپل شوو وجودونو یې ښکاري چې په ډېرو ستونزو ډېر کم پیدا کوي. د سرو زرو د پیدا کولو په لټه په سلګونو کسان له تخار، بدخشان او بغلان څخه کونړ او ننګرهار ته راغلي چې د دوی په خبره د کونړ له ناړۍ څخه د ننګرهار تر لالپوري ولسوالۍ پورې د سیند په غاړو کې شګې چاڼوي. په کونړ کې د قانونو چارو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل: په کونړ، نورستان او د بدخشان په یو شمیر سیمو کې د سرو زرو رګي قانون شته چې دغه اوبه له هماغو سیمو راتیریږي او ځان سره د طلا زرې راوړي.
د عراق حکومت هغه راپورونه ردوي چې وایي په دې هیواد کې د عراقي او امریکایي ځواکونو ګډ عملیات بیا پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم وایاند وایي چې د دې عملیاتو د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق د صدر اعظم وایاند عبدالکریم خلف وایي د متحده ایالاتو او عراق ترمنځ اصلي موافقه داسې شوې وه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي. ښاغلي خلف پرون پنجشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د عراق حکومت د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته د پوځي عملیاتو د ځنډولو امر د امریکایي ځواکونو له دوو هوایي حملو وروسته ورکړ چې په یوه کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیماني ووژل شو. له دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی افشا شوي راپور ورکړی و چې دوی وایي امریکایي ځواکونو چې په عراق کې د دیران نړیوال ائتلاف لویه برخه جوړوي ګډ عملیات بیا پیل کړي دي. د ائتلاف ځواکونو د جنوري په 15 ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د پوځ د روزنې عملیات یې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو پر اډو د راکټي حملو له لړۍ وروسته د امنیتي اندېښنو له کبله ځنډولي دي. د عراق د صدر اعظم وایاند وویل حکومت د امریکا د پوځ عملیات یو اړخیز ګڼي، نو ځکه یې د ګډو عملیاتو چې په هغو کې د عراق له هوایي حریم څخه هم کار اخیستل کیږي د ځنډولو امر وکړ. پنټاګون او په عراق کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ وویل د عراق د پارلمان له هغې پریکړې سره سره چې له دې هېواده یې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، عراقي مشرانو د ته په پټه څرګنده کړې ده چې دوی په خپل هېواد کې د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په عراق کې اوسمهال شاوخوا 15,200 امریکایي پوځیان تیره دي. لبلې خوا د امریکا پوځ ویلي دي چې د جنوري په اتمه په بغداد کې د امریکا پر پوځي اډه د ایران له توغندوی برید وروسته یو لستن امریکایي سرتیری د مغزو د ټکان په خاطر تر علاج لاندې ونیول شول. دا هغه حمله و چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی پکې زیانمن شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه ویان بیل اوربن په یو بیان کې چې تیره شپه نوخته خپور شو ویلي پر الاسد هوایي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی، خو یو شمیر سرتیرو د توغندیو د چاودنو له کبله مغزي ټکان لیدلی چې اوس یې هم معاینې دوام لري. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری د نورو معاینو لپاره له دې اډې څخه په کویت کې د ائتلاف یو روغتون ته لیږدول شوی دی. ښاغلی اوربن همداراز وویل چې دا سرتیری به له علاج وروسته بیرته په عراق کې خپلو دندو ته ستنه شي. په دې اډه کې د ایران د حملې پر مهال یو نیم زر سرتیری دیره وو چې اکثرو د ایران له توغندوی حملو د ژغورنې په خاطر ځانونه په خوندي تاسیساتو کې پټ کړي وو.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس په هم د دې سات لنډ خبرونه ملالۍ بشیر واوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وايي هر طرح چې پکښ اوربند د یو اساسي اقدام په توګه مترسي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. په هلمند او لوګر ولایتونو کې په نظامی عملیاتو کې اته طالبان وژل شوي دي. د افغانستان او افریقا د تر 19 کلونو کم عمر کرکټ ټیمونو نړیوال سیالي دوام لري. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای په اتو کلونو کې لمړی ځل نن د جمعې د لمانځه په خطبه کې خبري وکړې او لخپل هیوادوالو وغوښتل چې یو موټی سي. اوکراین له شپږو هیوادونو غوښته چې په اوکراین کې د وشتل سی چې په ایران کې د وشتل سیوی الوتکې په اړه تحقیقاتو کې د مرستې لپاره د خپل متخصصین ونوموي. او د اوکراین صدر اعظم الکسی هونخاروک له خپل دندې استعفا کړې ده. دا ورسته له هغه چې شک کېږي د په یو ثبت سوي ږغ کې ویلي دی په خپل او ولسمشر ولودمیر زلنسکي په اقتصادي موضوعاتو ډیر نه پوهیږي.
د افغانستان او جنوبی افریقا د 19 کلونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې مسابقه روانه ده. افغانستان بری ته نږدې شوی دی. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، 116 منډې کړې دي او سیال ټیم ورته 109 منډې هدف ټاکلی و چې دې هدف ته د افغان لوبغاړو د رسیدو ته ډېر کم شمېرې پاتې دي. د خبرونې په دوام کې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر دې مخکې
تاسو لا پیغامونو
عبد الله له کومه ځای مال افغانستان د حکومت څخه د وختونه وایي تر څو مې تاسو ته وهاله د نړۍ ملي د دې ته د غوښتنې تصویرې سره د نړۍ د تزره ټول ولایتونو کې شروع شي. همدغه تصویرې باندې موږ وختونه راځي د خبرات هم تر سره شي. د غوښتنې تصویرې د ښې تصویرې دي تاسو ته بهتر معلومه ده او هر ملتي د غوښتنې تصویرې ده هم تاسو ته نه چې موږ افغانان د غوښتنې تصویرې څخه برخمه یو نو بیا هم د وختونه لرم چې د غوښتنې تصویرې توګه د نړۍ ټول افغانان ته پراخ شي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم.
د زابل ولایت نوینو بار ولسوالۍ د غونډان ولایت د عمران خان کلا څخه سرباز خبره کوم. مننه د ازادي رېډیو له مسوله کوم چې موږ مشکلات تر مربوطه اورګانو او تر موکولو چارواکو کورسي پیغام پرې د سوریا د مشکلاتو په اړه باندې او چالي به د خدای په خاطر باندې فکر وکړي. افغانان یې استاش په پټاو کې مري، استاش په مینو مري، استاش یو د وسته دولت چا تر چارواکو تر جنگول عامله په مرمه یو باندې مري. اوس دا زمای د ساړه دي سروار لاندې دي مري نو د خدای په خاطر باندې نور د باجوا او د خمونی او د ایران د بل په خله مکوي افغانان تاسو فکر وکړي تر چا وځي کوم ځای ته سم ځای پر تاسو باندې دا نو با په ولس همش خبرې نه شي په خانه لري نه مکتب لري نه کلینیک لري نه یو پوخ سړک لري هیڅ د دولت نه د ورته برابر کړی یا د غلو له لاسه پرېږدې چې خدای ته خدای لاندې خپل ژوند وکړي او له دغه جنګو له مرګو له سلوسه خدای خلاص کړي او تاسو یې خلاص السلام په احترام خدای دې ټول ته هدایت
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په اوس وخت کې په افغانستان کې په تیر بیا په غزنی کې ډیری ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه شته دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور په دی اړه دی
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي دویم اوبه په چتوري تسوی په مخه رڼا سي او درېم ته مازګره پر جې نه جار کوي ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جې جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمتالله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي مور لا پلار لا ورور د درې ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانه ور چاخته
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخیږي بیا هغه جماعت وړل کیږي او الته ویشل کی بیا دی غتر څنګه اغه څوک چې مسافر کله دیغه دی کورنۍ یو نفر غک کوي سپلانکه کله دیغه دی خپل سفر په خاطر باندې دعا وته
آزادی او اوریدون کی جوڑون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چي روغ جوړ او سي ساسي د خوشي پهله د دیونی د خبرونه وخت را ورسید په دیونی کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدل دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته وار ورسیږي بیا په راتلونکو نه یو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغیږو او تاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو خو په دیونی کې واز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم په سر کې د یو اوریدون کې پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ خیر استوالی دی
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه اریاګل احمد زئی حکومت په خوس حکومت منګرار حکومت ټول سرحدي حکومتونه ولایتی حکومتونه کلدارې بندوي او د کلدارو بندول خدا سنوي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بند کړي دا په دې طریقه بندیږي افغانستان کې لوی کاروبار چې د ترانسپورټ ده د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده چې ترانسپورټي کار منظم نشي او کلدارې کرایه یې بند نشي او افغانو ته وانه وړي هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي لاری خانه کرایا کلدار د ترانسپورت پورې ټول حکومت غیر حکومت کاریګر سوداګر ټول تړل سیوی او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسی یو سلام په احترام
السلام علیکم د ایران د چهران د تاسو نه غواړم چې د توو مې بسم الله الرحمن الرحیم محمد عبد الله علی له کلو چې تاسو له سلامونه وکړئ چې تاسو د سلامونه وکړئ
السلام علیکم زه ازادی رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم د سپتلاند هلمند څخه خبرې کوم زموږ دغه د کوزما او سازانو د پروسه کال پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي وو بیا د غنجا په شری ول نن یې در کو سبا د کو پاتې دي دغه په پیغام کې راته نشره کوي سپتلایم د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم
یا دې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم اوسله سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولی کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو وخت کړی نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسی یو مکتب راته جوړ کړي یا یو کلینیک راته جوړ کړي چې نو خزي او ماشومان و دغه ته بیا یو یاد شرصفاول سوالی ته د شاولیکوټ ډیر مشکل دی ګیر مزاحمت طالبان لارې بندې کړې دي نو یو مکتب یو کلینیک دی د خدای په لحاظ مرغټ کړی راته جوړ کړي حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي دا د یو جوس مدا خواهش دي چې ما پیغام د خمخانه شي
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کومه احمد اسماعیل وګوره زمالونه یم کپیتان محمودین نو خوشی چې دا بندې چې دا غواړم چې دا خلاصې پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا یو د ځان کې او دا د وتی وتی نو موږ به وروره تاسو کوم موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې راځو یو ترانه پر دا خبره راځو چې خدمت کار دي جګر برجر اوسې د امر ماش د تراترا کو کې.
السلام علیکم، زه محمد بزیر زابلین د زابل ولایت د ښاری صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. نن یکشنبه زابلیان د ښاری صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعودي حکومت پر ضد اعلان وکړ چې دغه چاسی زموږ پر ضد پر موږ باندې بندې شي. د شپې موږ څه کوچنیان وژنو، کوچنیان را وژني او موږ بیایي او موږ وژني. نو دغه زابلیانو او د ښاری صفا د ولس غږ باید در ټول چارواکو پورې تاسو ورسوي. ازادي راډیو څخه مننه کوم، باید د غږ مقابله پورې ورسوي. زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا رپورټ یو کې زغشتې به زابل کې خبریان نه لري، باید ته خبریان ورسره ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
بری السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د میرزادي نایبینو دپاره دولت کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د میرزادي نایبینو دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د میرزادي نایبین تر غیر میرزادي نایبینو زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، عبدالعید لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام. جما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان